السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. نن په نری رانز یا توبرکلوز باندې خبرې کوو. دغه بحث ته دوه تکړه ډاکټر صاحبان هم راغوښتل شوي. کله چې دا بحث را سره واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی حملې وغندي. ښاغلي ډار پرون په بروکسل کې په یوه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې وروستي بریدونه د ټي ټي پی له لورې کېږي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري او له همدې کبله د طالبانو حکومت باید دا بریدونه وغندي. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. په دې پروژو کې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 23 میگا واټ لمریز برېښنا پروژه، په هرات کې د 260 کیلو واټ برېښنا د لنغزیدا او د برېښنا د 2 سب سټېشنونو جوړېدل، د کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګنې لپاره د اپارټمانونو جوړېدل شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون د رفح د سرحدي لارې د لیدو پر مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وي، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخت دریځ ډلې په کنټرول کې دی، نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2,226 تنه وژل شوي دي او پولانډ د روسیې له لوري په یو کروز توغندي د خپل هوایي حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښته. پولانډ چې د ناټو غړی دی نن یکشنبه وویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف خارګي کې لګیدلی او خپل هوایي مدافع سیستم یې تیار سای حالت ته راوستلی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. نن د مارچ 23 د توبرکلوز یا نری رنز نړیواله ورځ ده. هر کال دغه ورځ د نری رنز په تړاو د عامه پوهاوی د زیاتېدو او د دغه ناروغي د لمنځه وړلو د هڅو په هدف په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي تیر کال افغانستان کې د نری رنز شاوخوا 15,000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. پوښتنې دا دي چې نری رنز څه ډول ناروغي ده، ولې او څه ډول انسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، عمده نښې نښانې څه دي، د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له دوو متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد احمد الدین معارج او د مقاوم تبرکلوز د څانګې مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ، یا که چیرته د لګښت د اړیکه د لګښت وسنه لري موږ ته لان زنګ یا مسکال وکړي. زموږ تخنیکی همکار شفیق عیار به بیرته هڅه وکړي چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړي. د استودیو د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00 122 1245 0 00 122 1245 0. دا خبرونه همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. ورزو بحث پیلوو د کابل طبي پانتون پخوانی استاد ښاغلی احمد الدین معارج استودیو سره وصل شوی دی. بل میلمه مو د ټلیفون له لارې را سره دی. معارج صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، توبرکلوز یا ټي بي دا څه ډول ناروغي ده او ریدونکو ته یې څنګه ورپېژنئ؟
زم په خپل وار سره تاسو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي ټول روغ او سلامت وسی. توبرکلوز چې په انګلیسي کې توبرکلوز او په پښتو کې نری رنز او په عربي کې ورته څه وایي، یوه مزمنه اما د نیک مرغه د مخنیوي وړ ناروغي ده چې د یو خاصې بکتریا په واسطه باندې رامنځته کیږي. دا ناروغي پخوا زمانو کې ډېره شایع ناروغي وه، خو د نیک مرغه د درملو د پرمختیا په واسطه باندې نن ورځ دا ناروغي اوس تر کنټرول لاندې ده او کسان پېښې یې په هر کال کې زیات لیدل کیږي، خو بیا هم د پوره او بشپړې تداوي وړ ده.
بله او مارش صاحب دغه تاسو ول چې باکتریا نه رامنځته کیږي دغه باکتریا په محیط کې موجوده ده او کنه لګدون کې یا کوربه انسانان دي یا هم نور حیوانان
دي باکتریا مو یاد کړل دا یو ځانګړي خاصه باکتریا ده البته په انګلیسي کې د دې نوم هغه انګلیسي نوم مایکوباکتریم توبرکلوزس ده یو خاصه باکتریا ده چې نسبت نور باکتریاونو فرق کوي دو درې خاص فرقونه لري یو فرق دا ده ډیره کوچنی باکتریا ده یعنی د دې کوچنیوالي سبب د خپل دغه کوچنیوالي له سبب د زیاتې مودې لپاره په هوا کې پات کېدای شي یعنی په مځکه کې نه کې چې په هوا کې ګټه شي نو ډېرې مودې لپاره پات کېږي او بل ځانګړتیا دا ده چې دا د شحمي قشر په واسطه باندې پوښل شوې ده چې زیاته مقاومه ده په دې عادي یا روزمره او موادو باندې چې باید نور باکتریاګان یا میکروبونه پرمړي شي زات متاسفانه دا په لږ په سختۍ پرمړي کیږي په تیرې بیا کله چې د انسان وجود ته داخله شي ادي وجود شان البته کم تر تاثیر پرې کیږي دی وجود هغه کیمیاوي مواد چې باید باکتریا له منځه یوړي شي یا له منځه لاړ شي دغه په واسطه باندې هغه متاسفانه دا نسې کولی په اسانۍ سره له منځه یوسي البته تاسو چې په بات باندې وایئ دوی هم سیدا معمولا د هوا لاره نه د ساه اخیستنې لاره نه له یو انسان بل انسان ته انتقالیږي کله کله کېدای شي د ملوثو شیدو د څښلو یا د غوښې د خوړلو په واسطه باندې هم کله کله انتقالېدای شي خو زیاتره معمولا د ساه اخیستنې په واسطه باندې له ناروغ شخص نه له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقال مومي.
بله او مارش صاحب یو بل پوښتنه هم تاسو نه کوم بیا راځو په افغانستان کې وضعیت باندې له ډاکټر صاحب میرزاده سره خبرې کوو دغه توبرکلوز څنګه په درېمو درجه هیوادونو کې ډیر دی په غریب هیوادونو کې ډیر دی او کنه ټول هیوادونه پرمختللي او د درېم یو دویم درجه هیوادونه ورسره لاس وګړي واندي. بله مارش صاحب
د دې مرض شیو په ټول نړۍ کې یو برابر ده یعنی تقریبا یو په څلورمه د دنیا خلک په دې ناروغي باندې البته د میکروب سره مواجه کیږي اما متاسفانه دا ناروغي ډیره شایع په بیرته پاتې مملکتو کې او په غریبو مملکتو کې ده. یو خبره چې باید یادونه یو کړم هغه دا چې دې مرض ته پخوا د غریبانو مرض هم ویل کېده د فقر مرض هم ویل کېده او د خپګان مرض هم ورته ویل کېږي ځکه دلیل دا ده چې په شیوع د مرض په ټوله دنیا کې یو برابر ده اما په غریبو مملکتو کې زیات ناروغان پیاخته کیږي چې دغه دلایل البته فرق دی دلایل دا چې په مخالي مملکتو کې هغه امکانات چې اوس موجود دي البته مادي او معنوي امکانات چې د انسانانو لپاره موجود دي د دې سبب کیږي چې د ناروغي کنټرول زر وسی او یا په اسره سره زر انتقال حتی زر انتقال نسی بل انسان ته اما په غریب مملکتو کې په تپات مملکتو کې د فقر د کورونو د غنګونې د انسانانو د غنګونې همدارنګه د غذایی موادو د کمښت او د وقایوي موادو البته یا د وقایوي تدابیرو د کموالي په نتیجه کې زیاتره په غریبو مملکتو کې لیدل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم بیرته تاسو ته راګرځو ورځو کابل ته د مقاوم تبرکلوز د څانګې مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده هم بحث سره ملګری شوی دی. امیرزاده صاحب ستړي مشي په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ښاغلی مارج چې له موږ سره له لندن نه ملګری دی هغه وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم دغه میکروب یا دغه باکتریا شته دی توبرکلوز خو وایي چې دا سل یا توبرکلوز یا نری رنځ یا وخت غریبانو په ناروغي یادیده یا د هغو هیوادونو کې ډیر و چې خلک بې وزله دي او کله چې د بې وزله یادونه کوو متاسفانه چې افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې خلک ډیر بې وزله دي بشري وضعیت نازک دی. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ توبرکلوز د ناروغانو شمیر معلوم دی چې تیر کال څومره کسان په اخته شوی؟
مننه جناب لودین صاحب تاسو ته او د آزادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه او خوشحالي ولرئ. د جناب ماری صاحب د خبرو په تایید سره دا په ټولو مملکو کې تر اوسه محو شوي نه دي له اوسه هم شیو لري خو شیو د نفوسو په اساس لږ متفاوت دی. په افغانستان کې وضعیت د توبرکلوز ښه ده او تقریبا تیر کال کتا سے جو ویلے رختیا نړیوال سازمان تقریبا اوش پیتو زرا کسان تخمینوی چې په دغه مرض اخته شي خو تیر کال زموږ د نری رانس د کنټرول ملي پروګرام په دې توانېدلی چې تقریبا د 15,000 په شاوخوا واقعات د تبرکلوز یا نری رانس تشخیص او درملنې ته معرفي کړي.
ښه مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده. د غشمیری چې تاسو یاد کړئ، بله، او د روغتیا نړیوال سازمان له خوا نه هم وړاندې شوې دي. په افغانستان کې د توبرکلوز د ناروغانو یادونه وشوه، دغه نښې نښانې هم دا ووایي اوریدونکو ته. بیا به اوریدونکو ته هم نوبت ورکول، اوریدونکو سره به دا بحث همداسې مخ ته وړو. همدا نښې نښانې ښاغلی امیرزاده څه دي؟ کومې نښې نښانې انسان په خپل وجود کې وګوري باید شکمن سي او وپوهېږي یا لاړ سي د معاینې لپاره چې بیا وروسته ممکن توبرکلوز وي؟
خوشاله اوسه. معمولا د نښې نښانې د ناری رانس یا د توبرکلوز نظر د بدن د عضوې پخته کېدو سره متفاوت دي. چې کوم ناروغان د سږو په توبرکلوز اخته وي، همیشه هغه مریضان بیا ټوخېږي. چې کله مریض ټوخي او خراش کې سره وینه ولري، دا بیا کېدای شي په توبرکلوز اخته وي. همدا نښې نښانې د یوي توبرکلوز یا د هغه کسان چې د سږو په توبرکلوز یا په ناری رانس اخته وي ټوخېږي، تبلری د شپې خولې کیږي او وزن کمیږي او اشتیال لاسه ورکوي، خوراک نشي کولای. نور ځوانونه د بدن په چیبي اختوي. همدغه عمومي نښې نښانې لکه بیشي د وزن بایلل، د شپې خولې کېدل، تبا، کسالت، دا شیان لري. کېدای شي بیا ټوخی ونه لري. نور اندامونه که په چیبي اختوي، نو د هغه اندام سره موازي ټول اعراض او علائم ښیي.
ډیره مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده. بیرته راځو تاسو ته اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوس اوریدونکو سټډیو سره وصل دي، وار به شو خبرې به ورسره وکړو. ستړي مشي د راډیو غږ مرود فنټیټ کې خبرې وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ راډیو ناوړي. او تاسو غږ ناورو د راډیو غږ بیرته مخته راځي
که
علیکم السلام. ستړي مشي
لودین صاحب، ته او ستاسو میلمنو ته نیکی هیله او احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام، تاسو ته هم سلامونه او درناوی. له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د توبرکلوز یا نری رانس په اړه باندې څه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ؟ مهرباني.
ما د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه سره اړیکه نیولې.
ښه، مهرباني.
محترم ډاکټر صاحب، زه خمه دا پوښتنه ده نسی توبرکلوز یا نری رانس دا د بدن پر کومو اعضاو باندې تاثیر کوي؟ پر ینه او سږی او پر زړه، پر دغو باندې کوي او کې پر نورو کوي؟ او په افغانستان کې په کال کې څونه مریضان په دې مرض باندې مصاب کیږي؟ او بل دا واکسین لري کې نه لري؟ او ساری ده که نه ده ساری؟ نو دا زما پوښتنه ده.
ډیره مننه کور مو ودان چې د زابل له شاجوی نه مو اړیکه نیولې وه. پوښتنې مو ولیکل شوې، ډاکټر صاحبان به وروسته درته ځواب کړي. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به تخنیکي همکار اشاره کوي چې د دویم اوریدونکي اړیکه پرې شوله تر څو چې بیرته وصلېږي. ډاکټر صاحب ته به نوبات ورکړو. ډاکټر صاحب، مارج اول به بحث له تاسو سره پیل کړو، بیا وروسته به هغه د پوښتنې ځینې اجزا راجی کړو ډاکټر صاحب امیرزاده ته. زابل نه چې کوم اوریدونکو اړیکه نیولې وه له شاجوی نه، ویلي چې توبرکلوز د انسان د بدن پر کومو برخو باندې برید کوي او واکسین لري او کنه؟
البته د ورور د پوښتنې په ارتباط باید ووایم چې توبرکلوز یوه ساري ناروغي ده، او که داسې درته ارز کړم چې ډېره شدیده ساري ناروغي ده، دا به ښه خبرې ځکه چې باید موږ هېوادوال متوجه سي دې ته کې داسې شدیده ساری ناروغی ده نه، یو سړی نه بل سړی ته ډېره په سادګۍ باندې انتقالیږي. او په عمومي سره سره دا ناروغي دوه شکل لري. یو یې د سږو ناروغي ده، د سږو نری رانس ده، او بل یې د سږي نه د خارجو اعضاو د نورو اعضاو ناروغي ده. البته 80% یا تر 50% معمولا د سږي ناروغي رامنځته کوي، خو په 15% تر 100% واقعاتو کې، فیصدي واقعاتو کې نور غړي هم البته متاثر کی یا ناروغ کی. په نور غړو کې معمولا په افغانستان کې څنګه زیات دلیلی د مغزو التهاب د سیمینجایټس ورته وایي، یعنی مغزو د پردو التهاب ده او همدارنګه د اډوکو التهاب ده د اډوکو تبرکلوز ده چې معمولا په افغانستان کې زیات لیدل کیږي او د ما په خپلو هغه کې په حوادث کې زیات لیدل کیږي په افغانستان کې نو همدارنګه د رحم یعنی د میرمنو رحم ته البته کله زیاتره انتقالیږي سي په هغو کې د ماشوم د نږدې کېدو سبب کیږي په پایله کې همدارنګه کیدای سي د ناروغي بډو دی ونیسي او کیدای سي په بعضې واقعاتو کې البته پوستکی یا جلد هم ونیسي معمولترین خارجي سږي نه خارج زیاتره معمولا غودي نیسي سي موږ هغو ته زیلۍ وایو البته په پښتو کې دا غودي کیدای سي په غاړه کې یا د وجود په نورو برخو کې کیدای سي دا شکل پیدا سي معمولا زیاتره البته همدغه د سږو ناروغي ده
بله مارش سیب تاسو مخکې یو بحث اشاره وکړه زه غواړم چې لږ زره دغه بحث راوښار بو تاسو ویل چې په خوا د غریب او بیوازلو کسانو په ناروغي باندې هم مشهور و دغه نرای رانس چې په پښتو کې نرای رانس بولی لاتین یا غی انګلیسي اصطلاح تبرکلوز ده او په عربي کې ورته سل وای پښتانه هم درجه به هم کله ناکله د سل په نوم باندې پیژني سل عمل ده چې له غریب او بیوازلو کسانو سره دغه ناروغي لاسو ګریوان توپ دی خواړه چې مناسب نه وي د انسان د وجود دغه ویروس یا دغه میکروب یا باکتریا په اسانه برید پکوي او کنه کله محیط داسې وي چې مثلا نظافت پکې مراعت نه وي یا محیط چټل وي له محیط اخیستل کیږي یعنی لامل څه دی چې تر ډیره دغه ناروغي لاس او ګریوانتوب یا سروکار له بیوزلو کسانو سره د نظر هغه بډای کسانو ته یا بډای ټولنه ته
ډیر ښه پوښتنه ده د ته ټول هیوادار ډیر پام وکړي ځکه واخیان دا غریب ملکاتو کې د عوامل او زیات او سببو په استعمال لیدل کېږي یو سبب غذایی ده خوړ دی نو موږ په یوه کې خورځواکي زیاته ده خوړو نشت کمبود یا نشتوالی زیاته په تیرې باندې پروتینو نشتوالی موږ تاسې کم حیواني پروتین خوړو لکه غوښه هګۍ شیدې دا کمی یا لوبیا نه خود دال باقلي داسې کم خوړل سي دا یو سبب دی ده یعنی یو عامل د دې میکروب ته زمينه وسایدي همدغه د خوړو کمښت ده دومی د چاپریال عوامل دی په چاپریال کې د تبل نظر یا د روغتیا نظر یو سړی ته پکار ده چې کوم وجې کې هغه وسیږي باید څلور متره په څلور متره کې باید وسیږي یعنی په یو څلور متره خونه کې باید یو انسان وسیږي اما په افغانستان کې زموږ په هیواد کې کورنۍ دن ګڼي دي معمولا زیات اولادونه لري کورنۍ زیات غړي د کورنۍ کې وسیږي په یو کوټه کې معمولا پنځه یا شپږ کسه یا اته کسه کله کله وسیږي نو دا یې بل سبب ده ځکه دا ناروغي له یو انسان بل انسان ته د نږدې تماس په واسطه رامنځته کیږي دغه نږدې تماس په افغانستان کې به حد زیات ده دا هم د غربت سبب نتیجه کې ده ځکه موږ زیات
بله
بل سبب دا ده چې معمولا موږ دغه محیط چاپیریال هم سم نه ده په دغه چاپیریال کې موږ چاپیریال لرو کې زیاتره نورې ناروغۍ شته چې هغه ناروغۍ د انسان وجود ضعیف کوي مقاومت خطر ولي مثلا په هیوادو کې د داسې ناروغیګانې د نورې ساري ناروغۍ لکه سرای یا نورې ناروغۍ زیاتې پیښیږي نو دا په عموما د موږ د وجود معافیت راښکته کوي په نتیجه کې دا د دې سبب کېږي چې زر تبرکلوز ونیسو یا نورې ناروغۍ ډېرې شاید دي لکه شکر د شکر ناروغۍ ډېره شاید ده یو بل سبب یې دا ده چې په هیوادو کې چې خلک د مخدره مواد استعمالوي په تیره بیا لکه چارس د موږ په هیواد کې زیات استعمالیږي یا د مور د وګانې زیات استعمالیږي نو له یوه سګریټ نه یا له یوه سګریټ نه هغه نه چلم نه څو کسه یو ځای استفاده کوي په دې په نتیجه کې نه هم دا سبب ناروغي رامنځته کیږي دا هم د غربت په نتیجه کې پیدا کیږي ځکه که ځوانان کار ولري د هغو ته مسؤلیت مسایدې یا هر څوک ځان ته خپل چلم سګریټ ولري هم په دې نتیجه په صورت کې کېدای شي د ناروغي هغه شوه کم شي نو او عوامل دي ول دنه سي خدمات او طلبات سي خدمات ته لاسرسي نسته د کلینیکونو لري لري واکسین دي خلک نسي کولای واکسین وکي او غریب هوادو کې ترانسپورت کم ده خلک انتقال نسي اولادونه نسي انتقال ولای شبخانو ته سي وته واکسین نه وکي او بیا کو واکسین هم کې په بعضي وادات کې په هواد غریب هوادو کې برق نه سي يخچال کې واکسین په غلط لازم اندازه باندې وساتي کله کله برق قطع کیږي نو کسان دا کنټرول شاید وسی خو معمولا اکثرا دا واکسین خراب شوی هغه مریضانو ته تطبیق کیږي د غل نتیجې نه هم د نورغي پیدا کیدای شي
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب مارج ډاکټر صاحب امیرزاده اوریدونکو ته بلګ ورستنوبات ورکو لتاسو نه دا پوښتنه ما کوله چې معرف صاحب دا بحث واضح کړي چې په غریب ټولنو کې یا په بیوزل ټولنو کې دغه ناروغي او څه زیاته ده. تاسو د توبرکلوز د مخنیوي په مرکز کې کار کوي، د مقاوم توبرکلوز په څانګه کې مسولیت لري، لناروغانو سره په یو ډول سره کار دی، تر ډیره د ټولنې کوم قشر په اخته کیږي؟ آیا ویلی شو چې په ماشومانو کې هم د توبرکلوز پېښې شته او کنه یوازې د زیات عمر لرونکو کسانو سره مخامخ کیږي؟
کور مدن نورین صاحب، د تاسو له سوال نه دا څه باید ویل شي چې هیڅ څوک د توبرکلوز نه په امان کې نه پاتې کیږي. خزه نارینه ماشومان ټول پخت کیږي، خو نظر پرقامو چې موږ په لاس کې لرو، او اول خدای دا چې دا ناروغي د یو سپایل لري او مسلس لري چې بې سوادۍ، غربت او ګن کورنۍ په دې کې په دې کسانو کې دغه سپایل د توبرکلوز عامل کېدای شي، یعنی خطر فاکتورونه دي. د ارقام په اساس چې موږ لرو تقریبا سلور فیصد زنانه هغه زنانه وو چې د باروري په عمر کې وی په توبرکلوز اخته شوی نه در پرقامو چې شته اوس، او دوی سلور دیش فیصد تقریبا نارینه پخته شوی، او اطفال هم یا ماشومان هم د توبرکلوز نه په امن کې نه دي پاتې شوی، او ارقامو په اساس تقریبا 2% زموږ ماشومان د ونانو په توبرکلوز اخته شوی دي. او معمولا یعنی لکه ماری صاحب هم ویلی چې اکثرا د څو په توبرکلوز اخته کیږي خلک، او د ارقام چې موجود شته دی دلته موږ سره تقریبا 3% ناروغان د څو په توبرکلوز اخته شوی دي.
بله، یعنی د سګو ناروغي چې ټوخی ورسره وي شدید ټوخی دا تر ټولو ډېرې پیښې لري. کور ودان امیرزاده صاحب، په افغانستان کې دغه د توبرکلوز د مخنیوي مرکز هم فعال دی، فعالیتونه کوي، ویلی سي اوریدونکو ته چې په کابل سربیره په څومره شمیر ولایتونو کې ستاسو مرکز فعالیت لري، او داسې ادعا کولی سو وایو چې د افغانستان په ټولو مرکزي ولایتونو کې ستاسو د مرکز څنګه شته، او خلک چیرته توبرکلوز لري حالت درملنه کیږي؟
او دین کې تباید وویل شي چې لکه مخکې هم موږ وضاحت ورکړی دا د نریدان د کنټرول ملي پروګرام د عامه روغتیا وزارت د یو د برنامو څخه یو ملي برنامه ده، او دا په ټول افغانستان کې تقریبا د وزره په شاوخوا کې صحیح مراکز چې شته په دې د 800 په شاوخوا کې موږ تشخیصیه او تداوی مرکزونه لرو چې د عامه روغتیا په حمایت سره دغه خدمات الته پر مخ ولړ کیږي. او د کابل نه یعنی هیڅ ولایت نه دی پاتې چې الته موږ تشخیصیه مرکز او تداوی مرکز د توبرکلوز یا د نری رنګ خدمات ونه لرو. الته ترین شوی تربیه شوی ډاکټر، نرس او د لابراتوار ټکنالوژیست په صحی مرکز کې، هم په دولتي یا اماراتي مراکزو کې، هم په شخصي مراکزو کې موږ کسان در روزلی دي او د خلکو په خدمت کې بوختی لاوس.
ډیر مننه کورم ودان ډاکټر صاحبانو را سره و سي مننه چې زموږ بلنه مو منلې د توبرکلوز په اړه باندې بحث کوو. د یک شنبه په ورځ چې د مارچ 24مه یا نن ده د توبرکلوز نړیوال ورځ لمانځل کیږي. دا چې توبرکلوز یا نری رنګ څه ډول ناروغي ده په دې اړه بحث لرو. اوریدونکو ته نوبت ورکوو، یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتملي پروګرام له ازادي رادیو نوري.
مننه لودین صاحب محترم، تاسو سلام او د ملمنو په شمول او دونکو ته سلام.
او ډیر مننه ستړي مشي همدار صاحب، لغمان ماړي کني ولې تاسو د توبرکلوز پاړه باندې یا نری رنګ پاړه باندې څه نظر لري، څه معلومات لري په سیمه کې، او کومه پښتنه هم لري مشخصه مهرباني.
مننه لودین صاحب، زه څنګه وایم چې د لشکره بای او خطرناک بیماری ده، مریضی ده، او د خلکو په حواله دي چې کم ده. مثال خلک په دین نه ته یي کنه خبره توبرکلوز دا به زی مطلب ډاکټر ته به مراجعه کوي، او ډاکټر هم دومره ظرفیت نه لري په دې کلو باندو کې بس اسی اسناد اخیستی هغه ما خپل که خپون چې هغه لودي چې محترم زو در ته دا یقیني وایم هغه دې مریض غم نه کوي، هغه دې خپل دوا لري خرچې دو غم کوي، او بس یو پنځ دوا ورته وتړي وتړي او خلکو په هواه کم ده. او بل دغه مرض سره مریض بیخی مرگ سره مخته مخته داکتر صاحب میلمه مویلی دا وزن کم یو دا دردونه یو دا طول بیان کل نو بیا دغه کله تشخیص چې دغه دبلیو ایچ او لخوانه ور سره کنه په خوا خو مونږ اورېدلی وو لیدلی خو خپل په سترګو او دې مریضانو سره داسې د فضا لپاره مرستې کېدی اوس په دې دغه تشخیص او ګولۍ ورکوي او نور دا خو مریض ډېر کمزوری کوي ډېر که داسې خلکو اقتصاد هم ډېر ضعیفه ده دغه نړیوال سازمان دغې په دې دومره هلې ځلې کوي په دې نړۍ کې دومره خلکو ته د هغه صحت برخه کې کار کوي نو دغه ته د لږ توجه وکړي چې دغه مریضانو سره لږ کومک وکړي د پخوا په څېر چې دغه مونږ اورېدلي وو باید هغه یقیني شي اوس هم اکثره مریضان دوا خوري خو دې سره غذا ونه خوري چې ښه خواړه ونه خوري هغه دوام د دې پوره کار نه کوي او بل هغه ډاکترانو نه زه دغه غوښتنه کوم چې هغه خلک خو صحیح ده اولیدین چې په هواي نه لري خو چې تاسو ته مراجعه کوي باید لکه څنګه چې د طبي مریض دوی د مالاریا د مورکی وینه معنا کوي دا که باید دوی د اول د دوی مریض تشخیص او هغه کی په هغه ورکی پرچا څه ته تشخیص د مرض وکړه یو خو د مریض نه زوريږي مرګ سره به نور هم نه مخکېږي او بل د حاضر خرچم دی دی نه کیږي
بل هم در سره مشخصه پوښتنه هم لري
پښتنه نلارم
لیدې کور ودان هم در څه چاړي کوم نیولې و سلامات او سې کور مو ودان بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل د استری مشه رختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
مننه خیر یې چې سلامونه نیکلی تاسو ټول اوریدونکو ته خدای دې چیرو غو جوړ بس
و ډیره مننه کوم ځای نه دی اړي کني ولې دا او تاسو د نری رانس تبرکلوز پاړه څه وایي او که پښتنه هم لري مهرباني
مننه خیر یې چې علاوالدین خاصارم د یلمن ولایت نه اړي کني ولې دا پښتنه او دغه میداد چې یلمن ولایت نه اړي کني ولې یلمن ولایت یو پراخ ولایت دی د افغانستان په جغرافیا کې لسم ایسه یلمن ولایت دی یلمن د جنې ولسوالۍ ویټي ویلري ویل کوس بارانچا د دیشو ولسوالۍ یا دوري په شمال کې مساکلا د نوزاد نو میشت باغران دی د ولسوالۍ دی لری دی یلمن کې یو مرکز دی نو هغه بسنه نه کوي نو هغه به دې بسنه نه کوي چې د غول سوالي خلک د مرایشه د تداوی وکیا او بل د مرکزونو درودل به چې هم فکر کوم سمبولیک به ویل شي خاص سمانه دي چې خلکو ته د هغه رقم خدمات وړاندې کړي وي چې خلک دندې راځي و چې په دې برخه کې د نری رنځ یا تر په تبرکلوز خلک تر دې بری د شخصي مرایشه روغتونونو ته مراجعه کوي یا چې د یواد نه به هر پاکستان او دا شان نور یواد وته یله د چې دوی یلمن کې ډیر پام ورته وکیا او مرکزونه ډیر کې او د سمبولیک ډول څخه عملی ډول ته واړوي
هم دومره خاکسر صاحب نور څه پښتنه نه لري
نه بل پښتنه لرو نور شوا خو لري السلام علیکم
ډیر مننه سلامات اوسې خاکسر صاحب یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به ورسو ډاکټر صاحبانو ته ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
خدا پاک دې مان قبول کړی جناب صاحب سلامونه تاسو ته دا غدي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته کلیم هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړي اتل سب ستړي مشي تاسو هم له هلمند تاسو څه وایي د خبرونه پاړه
مننه خدا پاک دې قدر وکړو د تاسو محترم یو څنګه سلام مننه تمام د ډاکټر صاحبان ته د تاسو محترم د ډاکټر صاحبان سره مرمه اول پوښتنې کوم دا غوړي چې مثال د خبرې تبرکلوز باندې سړی مثال خبري یا پنري انز اول ما راخته ای تر کوم مثال خبري کوم نشي مثال د انسان په بدن کې ترګندې چې انسان پوڅي چې ما تر د تبرکلوز د نړۍ انز ناروغي راځي دا بل د ډاکټر صاحب هم ته پوښتنه درلودې سم مطلب چې اوس که مثال د خبري پاز کو یو مېرمن ماشين په ګډه ولري مثال د خبري پناس ولري یو ماشين کچېره هغه مېرمن لودین سم مطلب مثال د خبري په تبرکلوز مرزي راخته ای امکان لري چې هغه ماشين په اخته چابل چیرې انسان خپل خور انسان د شیدو ماشوم له شیدو ماشوم ورکی او هغه خور په انسان د خبري په نری راند اخته امکان لري چې انسان د خبري هغه ماشوم په هغه ناروغي اخته کی نو دا غوښتنې پښتنو د انسان د ډاکټر صاحب باندې
ډیره مننه کوم ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسي او خپل پښتنه کوي پښتنه مو یاداشت سوي دي ډاکټر صاحب امیرزاده اول تاسو د غدې دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې چې له هلمند یو اوریدونکو اړیکه نیولې و د خاکسار صاحب په نوم باندې او همدار صاحب له لغمان اړیکه نیولې و پیوډا ولې په هلمند کې د روغتیاي مرکزونو د کموالي پاړه ویل او د خلکو د عامه پوهاوی د کموالي پاړه او زمين کې له لغمان یو اوریدونکو ویل چې ډاکټر صاحبانم په زینو سیمو کې البته ممکن استثناوي وای یوازې مالی اړخ ته فکر کوي ډیر ناروغ پس نه ګرځي څه وایي د دغه دوه اوریدونکو پښتنو باندې تبصره وکړي بیا به ډاکټر سمارش ته نوبت ورکړو
کورم دان جناب لودین صاحب اول خو د لغمان غزنوګ ملګری ته ورشو چې دوی وایي چې خدمات په مراکزو کې یعنی ډاکټران خپل جیب ته یا پیسو ته فکر کوي او سوچ کوي زه دا ورور ته دا وایم چې موږ ویل چې تقریبا په افغانستان کې چې تر څلور زرو شاوخوا کې روغتیایي مراکز فعالیت لري یعنی تر تاسو نه ډیرو مراکزو کې موږ د تبرکلوز د تشخیص او تداوی امکانات لرو او هغه تشخیصه وسایل چون په امریکا او په جرمنی او په روسیا او په نورو نږدې مملکو کې هم استفاده کیږي موږ هم دا اوس په لغمان کې لرو په نورو ولایتو کې لرو او دوی کولای شي چې دولتي یا اماراتي روغتیایي مرکز ته د تبرکلوز د تشخیص مرکز ته ورشي او هلته تداوی ان شاء الله ژر تر ژره کیږي بل دا چې خوراکي موادو په ارتباط ویل چې په خوا کومه کېدو رښتیا وایي چې په خوا دغه د ټي وي یا د نری رنز ناروغان سره میاشتنۍ خوراکي مواد د نړیوال خوراکي سازمان لخوا کومک کېدو خو اوس هغه کومکونه د عادي تبرکلوز یا سسپټیبل یا حساس تبرکلوز ناروغان سره نشته په کوم ناروغان چې په مقاوم تبرکلوز اخته وي موږ په لاسو ولایتو کې دغه خدمات لرو هغه دغه مزان ناروغان ته دغه کومکي غذایی مواد او چې غذایی ارزښت لري ورته ورکولای کیږي بل دا چې د هلمند د غورور ته چې وایي خدمات په ولایتو کې یعنی په هلمند کې سمبولیک دي د غورور ته زه باید وایم چې همدا اوس همدغه اپډیټ یا جدید نوی ماشین د جین ایکسپرت په نامه چې په یو ساعت کې تقریبا چې د الټرا کارتریج اوس استفاده کیږي نوی ماشین او نوی امکانات موږ فعلا په ګرش ډیچ کې روغتیایي مرکز کې ملرو په متقلا کې ملرو د نن هلمند په دې بوس روغتون کې هم دغه خدمات لرو چې دلته موږ مصرف یا دی پول ډاکټرونو مرکز د اداره لرو خدمات لرو او ډیر استاندارد خدمات هلته کېږي خلکو ته ولاندې کېږي
بله خور ودان امیرزاده صاحب په دې لچې دغه اوریدونکو چې له هلمند ناړي کني ولې واخ اکثر صاحب پونم باندې اوریدونکو وو د په خو کنو خبر اوس خبر شې دغه د بوست روختون په ګډون په څو لسوالیو کې د تبرکلوز د تشخیص او درملنې امکانات شته که خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی پخته کیږي کولای شي چې مراجعه ورته وکړي خو یو اوم داستون زده ده چې په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې سیمه پراخ دي ولسوالۍ لري پرتی دي او ممکن ټول ولسوالۍ ته رسیدنه مشکل وي خدا خدای چې حداقل د مرکزونو په کچه باندې د اسانتیا وشته
په بخښنه سره چې بیا مداخله وکم وضاحت ورکم چې د هلمند په ټول مسیحي روغتیا مرکزو کې د تبرکلوز خدمات حتمان شته او دغه دوه درې تقریبا درې تشخیصیه نوې تشخیصه وسایل چې هغه د جین ایکسپرت وایي جین ایکسپرت ماشین بله هغه ماشین په نړۍ کې دبليو معرفي کړی دی او دغه موږ تقریبا یو سل څلوېښت اضافه ماشینان لرو درې څلور ماشینان موږ په هلمند کې لرو چې یو یې په مساقلا او بل په ګرش کې او بل په بوس کې نور د مایکروسکوپي د تشخیص خدمات په نورو ولسوالیو کې هم موږ لرو دوی د مرکز ته مراجعه کوي خامخامو یا خراج که عمل در جای بجای در مایکروسکوپ و واسه معاینه ورده که و یادا چه سمپل انتقاله و تشخیصه مرکز در مریض هست نپازا بگی نو فقط تشخیص ده دوی مراجعه و که انشالله تشخیص آسانه و مفته که گی
کور مودان امیرزاده صاحب خاقل مارج اتل صاحب یو بل اوریدون که و چه لحلمان نیالی کنی ولی و هغه یو پښتنه وکړه البته یو پښتنه مخکې جواب سپلا چې نخې نخانی وي کېدای سي بیا ورته تکرار کوم ممکن زینو اوریدونکو وسره دونی ولي وي زمين کې دوه نور پښتنه هم وکړي وای کچیرته مور په ګېډه کې ماشوم لري او دغه مور په توبرکلوز یا نری رنځ اخته وي هغه ماشوم څنګه وو پالي آیا هغه ته انتقالي کنه او کچیرته مور د شیدو ماشوم لري ماشوم ته تای ورکي او دا په د توبرکلوز اخته وي هغه ماشوم څنګه وو پالي دغه پښتنه کې کول سي تاسو جواب کې مهرباني
مننه خوشاله سم سی بیا مو هیوادوال ډیر علاقه لري چې په دې مسایل باندې پوسی د ناروغي د علائم په ارتباط باندې باید وایم تو علامې مهمه علامې دي اوله تبه ده ډیر شدید تبه نه وي خو تبه متوسطه تبه موجوده وي دومه ډېر مهم علامه د شپې له خوا نه خولي او درېمه علامه مهم علامه د اشتها نشتوالی او د وزن بایللی دا د ناروغي عمده علامې دي که چیرې سږی پیښتی نو بیا توخی بل علامه ده چې توخی هم د هغه سره ضمیمی د دغه درې علامو سره خو دغه درې علامې ډېرې مهمې دي دا درې علامې چې ما ذکر کړ بیا تکرارومه د تبې موجودیت د شپې له خوا نه خولې داسې خولې لکه شبنم غوندې په دې وچ پلي باندې معلومیږي که چیرې ناروغ ویده وي او بل ویښ سړی ورته ګوري نو کتلسیس په دا وچ پلي باندې لکه شبنم غوندې خولې پرتې وي دا دومه او درېمه ناروغي د وزن کمبل کموالی یا د ویښتیا له منځه تلل په نتیجه کې د وزن کموالی سبب کیږي سړی ډېر ستومانه احساسوي ناروغ ډېر ستومانه وي ماشومان وزن نه اخلي وزن بایلي ډېر که چیرې بیا هم سږی اخته وي نو ټوخی ورسره ضمیمه وي او که چیرته له سږي نه د باندې نور اعضا وي د هغو اعضاو یا غړو هغه خاصې علامې موجودې وي لکه که چیرې سر اخته وي ناروغي یا مغزه پرې اخته سوي د سر درد د کانګو موجودیت د غاړې شخوالی ورسره موجود وي که چیرته اړوکې پرې اخته سوي پړسوب موجود وي په اړوکې یو برخه د اړوکې دردناکه وي پړسېدلې وي سره سوي وي که چیرته پوستکی پرې اخته وي نو کیدای شي د پوستکي تغیرات پکې لیدل کیږي او که چیرته غدودونه پرې اخته سوي چې موږ د وخت یادونه وکړه نو هغه غدود پړسېدلی وي په غاړه کې او یا په نورو برخو کې تخرګ لاندې یا په دغو لنګیو کې دغو ساحو کې هغه پړسېدلی سوري کله کله هاته اوبه ورکوي نو دغه یې هغه ځانګړې علامې دي چې لیدل کیږي یوه خبره بله یادونه وکړمه په اول کې موږ دې فرصت پیدا نه شو چې تاسو ته ووایمه که سم ډاکټر صاحب یادونه وکړه میرزاده صاحب دا ناروغي زیاتره په کوچنیانو کې له 50 کلو یې عمر کمی او لو کسان نه له 15 کلو عمر زیاتی زیاترینه شایع دي د مرض په همدغه دوو کټګوریو کې ده او په درېمه درجه په هغو ښځو کې چې عمر یې له 15 نه تر 15 یا 30 پورې یعنی هغه میندې چې ماشومان دنیا ته راوړي هغه په مرحله کې د تولد او تناسل او یا ماشومانو ته شیدې ورکوي دوی چې خپله ډنګرېږي ضعیفه کېږي وجود یې معافیت ټیټېږي نو درېمه کټګوري همدغه خویندې دي او میندې دي چې همدغو کې زیاتره دا ناروغي لیدل کېږي که چیرته یو ماشوم مور په فعاله تبرکلوز باندې اخته وي او ماشوم ولري ماشوم په نس کې زیږېدلی دانه وي د دې چانس ته چې دغه ماشوم هم په ناروغي باندې اخته شي نو پس د ولادت نه باید حتما ماشوم تداوي شي دوا ورته شروع شي البته دا فرق کې نظر به علامو سره یا تشخیص سره خو هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي که چیرې دوی په فعاله ناروغي باندې اخته وي یعنی مرض ولري او دوا نه اخلي تداوی شروع شوی نه په سوي دي نو سن په سن باندې دغه ناروغ د ماشوم ورسره ناروغي کوي نو دواړه باید هم زمانه تشخیص او تداوی د دواړو وسی خو یو خبر یادونه کوم هغه دا که چیرته یو مور په ناروغي باندې اخته شوی او دوا ورته شروع شوی دوا ورته پیل شوی البته دا مور البته امیدواره حامله نو پس معمولا د درې هفتونه وروسته یعنی لوی سرزونه وروسته په ځینو مرحلو کې البته له درېو نه تر څلورو خو له نهو ورځو نه تر درې هفتو پورې معمولا دغه ناروغي د دغه دغه میکروب له کنټرول لاندې راځي وروسته له هغه نه کیدای شي چېرته ماشوم زیږي پس دغه نه ماشوم وزیږول شي هغه ماشوم کیدای شي چې ناروغي وانخلي درې او که چېرته برهم کې نو بیا هم چانس ته که هغه مرحله کې نو معمولا دا په دې پورې اړه لري چې کوم مرحله کې د ناروغ پیدا شوی ده البته له مور نه یا تا ته ماشوم پیدا شوی ده او په هر صورت باندې باید ماشوم هم تشخیصي او هم تداوي شي که چېرته مور په تبرکلوز باندې اخته وي دا په دې معنا نه ده یو خبره بهنه یادورې کوم کله کله هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي که چېرته دا ثابته شي چې ماشوم یې ناروغي نه لري یا ماشوم ته دوا پیل شوي او مور ته هم دوا پیل شوي دا مور کولی شي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي په دې دلیل باندې په یو هغه باندې په یو شرط باندې دا شیدې ورکوي چې خپل مور ښه پروټین وخوري پروټین د اټی زنه وایي مستاب د غوښي وخوري هغه وخوري شیدې وخوري کله چې نباتي پروټین وخوري زه ټول ناروغانو ته من او ته ته چې تبرکلوز باندې اخته دي د درې ګلاسه البته لوبیا نخود دال باقلي سیر شي په ورځ کې درې ګلاسه دوه وخت یې دوه خوړل اټمی دی ورته اټمی نه چې هغه وخوري هغه وخوري ورته دی ورته پیدا کیږي خو ډېر ښه وخت کنه پیدا کیږي دا هغه صحیح دی نخود دال باقلی خو په دې شرط چې ګاډي سو دني سره یو ځای او د خپل لاسې دی ورځي ته چیرته دغه اندازه مندي مندي پروتین ورته وبرس کیږي چې کولای شي ماشوم ته شیدې ورکړي خطرناک.
بله کور ودان ډیره مننه مارج صاحب. اوریدونکو ته بیا هم نوبات ورکو د اوریدونکو خپل خبرونه ده. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم لودین صاحب ته او شفیق یار صاحب او میلمنو صاحبان ته سلامونه وایم.
علیکم السلام. تا ته هم سلامونه ورور. کوم ځای نه دی اړیکنی ولې ده او تاسو د نری رانز یا توبرکلوز په اړه څه وایي؟
نن مو سامه د هلمن باندې کجکی ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. بلې و دا پښتني را سره دی یو خدای چې د تبرکلوز د واکسین لري کنه نه بل دا چې د څومره وخت لري یعنی د مشخص میاشي دی او دوی وخت لري کنه لري او بل دا د زکام سره هم تفاوت لري کې دا زکام یو رقم دی دلته پر سره کې وي دا زکام سره یو رقم دی چې دا تفاوت لري کنه لري.
خا مننه ډیره کور مودان ابل اوریدونکو هم راخلو پختنه به وارو بیا به ورسو ډاکټر صاحبان تستری مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
نه سلامونه او نیکلی او منه هلرم چې جوړ راغ واس مزومی ار کندهار در سره ورسل يم.
مهرباني وکي مزلوم یار صاحب
مننه کوم د تاسو کوم نه جوړ چې د وخت د په کندهار کې مزیاته ده مونږ په لرونه باید چې دا ناروغي ته خپل کوم اولادونه چې پږي ناروغي اخته یې باید چې ډاکټر سره نږدې معلومات شریک کړي او د ډاکټر په مطابق باندې هغه درمل ورکول شي. که بعضې داسې دي په خپل سر باندې د درمل ورکول کېږي هغه بیا نورې ناروغۍ د ماشومانو ته پیدا کېږي. ما داسې لیدلي دي په خپل شخصي روغتونونو کې وایي مثلا ما بچی دغه رقم دی دغسې ټوغې کېږي هغه په اصل کې په ډاکټر صاحب په مریضینه خبر هغه درمل ورکړي هغه نور نه جوړیانې ورته پیدا کړي باید چې د ډاکټر سره مشوره وکړي او د تبرکلوز کومه ناروغي یا کوم نشانې چې په ماشوم کې باید چې هغه ناروغي د ډاکټر په مشوره سره هغه درمل ورکړ سي نو انشاءالله ښه به سي. او دلته د باید ډاکټران سم هم لګاد او د تاسو روغتیا وزارت څخه چې د خلکو عامه پوهاوی په دې برخه کې زیات کړي نو انشاءالله خلک هم په دې برخه کې پوه سي او کوم ستونزې او مشکلات چې هغه به حل سي. او دغه ترڅنګ باید چې حکومت په دې کې حل ځلې وکړي او درمل خلکو ته توزیع کړي او دغه ترڅنګ ډاکټران دی حق له خلکو ته معلومات ورکې نو ان شاء الله دا مرزي به مرګي واد خبره کوي.
ډیره ډیره مننه مظلوم یار صاحب. سلامات او سیو عام په هوای مهم دی په همدې هدف موږ هم هر یکشنبه یو سات پښتو یو سات دری خبرونه لرو. بیا غا د شپې له خوا او سبا د ورځې تکراریږي. هم چې مجموع کې پونه کې شپک ساته یوازې ازادي رادیو په بلا بلا عامو ناروغي باندې خبرې کوي او ستاسو په ټکو او ټینګار عام په هوای مهم دی. کور مو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب امیرزاده. مخکې له چینو اوریدونکو ته نوبات ورکو تاسو دغه دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې تبصره وکي بیا به مخته زو. اوسامه هم له هلمند نړۍ کني ولې وا مظلوم یار صاحب له کندهار تاسو ته من پښتنې اوریدلې مهرباني.
کور مدان اوسامه صاحب د کجکینه پښتنه درلوده چې دا ناروغي واکسین لري کنه لري. واکسین لري خو هغه موشمانو ته چې د مور نه زیږیږي یا پیدا کیږي په دی حواله هفته کې باید واکسین په روغتیایي مرکز کې ورته ولګول شي او دا وخت لري بلې تر 15 کالو پورې ماشوم ته معافیت ورکوي یعنی په هغه پرمختللې یا شدیده ناروغي لکه مینوجایټس یا د دماغ په ټی بی او د وجود په ټی بی نه اخته کیږي په هغه شدیده توبرکلوز نه اخته کیږي. بل دا چې زکام سره تفاوت لري کنه لري بلې هو زکام یو موسمی مرض دی چې مریض ورسره پرنجیږي او پوزی بهږي نو په دې توبرکلوز کې داسې نه ده. بل دا چې مسلمانان صاحب یو مظلومیت د کندهار څخه پوښتنه درلودي چې وایي خلک خپل سر یا ډاکټر خپل سر درمل شروع کوي په کندهار کې هم موږ یو ښه منظم سیستم د عامه روغتیا په حمایت سره لرو چې هلته ټول روغتیایي مراکزو کې د تشخیص او تداوی مراکز هلته موږ لرو او کوم کسان چې د ناروغۍ نښې په ځان کې وویني یا چې فکر هم نه کوي چې په تبرکلوز اخته وي چې کله مرکز د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي ډاکټر خامخا پوښتنه ترې کوي که چېرې مریض وټوخېږي او مخا دا پښتنه درې کوي چې څومره کې چې ټوخېږي او خراش کې لري کنه لري کولري دا د تبرکلوز څنګه تا یا امربته او کوټه ته یې معرفي کوي او دوا ان شاء الله تشخیص او تدوی ورته کوي.
کور مو ودان ډاکټر سلام میرزاده سلامات اوسه ډیره مننه راځي چې ورو بحث سره راټول کو. ڈاکٹر صاحب مارج تاسو ته بیر تراسو مخ کې تاسو اشاره ورته وکړه او ڈاکٹر صاحب میرزاده هم چې توبرکلوز یا نرای رنز لجدی ساری ناروغي څخه دی نو دا بس هم ډیر مهم دی چې له اخته ناروغ سره څه ډول چلند وکړو. د افغانستان د کورنۍ ستونزو ته مخ کې اشاره وشوه چې غریبي د بیوزلي د پیوا کوټه کې د شپې لخوا خصوصا په ژمي کې مثلا داس 12 کسان سره راټولېږي وې د کیږي او د دې واس هم نوی چې خلک دوه درې کوټې سره ګرمي کې هغه یو کوټه هم ډیره په سختۍ سره ګرموي برق او ګاز او د غنور سہولتونه هم نشته. څنګه د یو مریض پالنه وشي کله چې تشخیصیږي چې یو کس نری رانز یا توبرکلوز نیولې دی یا نارینه یا میرمنه د کورنۍ غړو ته څه کول پکار دي تر څومره وخت پورې هغه ځان ته یا ګوښي ته وساتي او بیا له څه مودې وروسته بیا کولی شي چې هغه سره ګډ ژوند وکړي مثلا په یو کوټه کې ورسره کښته پورته شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. البته که چیرې یو ناروغ په کورنۍ کې په نری رنځ اخته شوی نو د ګوښه کېدو موده یې معمولا له 9 ورځو نه تر 3 هفتو پورې ده. یعنې په دې شرط باندې چې دوا ورته یعنې درمل ورته پیل شوي له هغې ورځې درمل پیل کېږي تر 9 ورځې پورې یا تر 3 هفتو پورې کېدای شي ناروغ ګوښه وساتل شي. که چېرته ناروغ په دغه مرحله کې دغه ورځو کې نورو غړو سره د کور تماس راځي نو بهتره دا ده چې پزه په البته مخ په یو ماسک باندې وتړي تر څو چې د مرض نورو ته انتقال نه شي. دا یې شرط ده. او که پس درې میاشتې نه نو بیا کېدای شي نور د کورنۍ نورو غړو سره یو ځای ژوند وکړي په دغه مرحله کې ساریتوب له منځه ځي. بله خبر دا ده که چیرې یو ناروغ په کورنۍ کې په ناروغي باندې اخته شي د کورنۍ ټول غړي باید تشخیص او تداوي مرکز ته مراجعه وکړي. لکه امیرزاده صاحب سی ویلي په دې خبره ډېر ټینګار کوم دا هیوادوالو ته که څوک د ما خبرې اوري دغه راځه کې چې واقعا د نری رنځ د تشخیص او تداوي سیستم په افغانستان کې بهترین سیستم ده. هغه سیستم چې زه را اوس په لندن کې دا ناروغانو سره کله کله تماس لرو ورسره راځي زموږ ماشومان کله ډېرې پیښې لیدل کېږي په هفته کې یو دوه پیښې زه ګورم. نو دغه سیستم زموږ یو وړکی فرق لري. هغه دا ده چې موږ دلته پی سي آر معاینه ورته وایي موږ د میکروب ډي این اے دفتن معلوموو په 2 ساعتو کې. خدا په افغانستان کې نه کېږي. اما په افغانستان کې پرته له دې نه نور هیڅ تفاوت د تشخیص او تداوی نشته. په موږ ستاندارد باندې چې لندن کې کېږي د افغانستان په هر ولسوالۍ کې هم کېږي. د دې ډېر خوشبختي او خوشحالي زیاده. نو که چېرته د کورنۍ نور غړي دفتن باید حتما باید مراجعه وکړي تشخیصیه او تداوی مرکز ته د توبرکلوز مراجعه وکړي تر څو دوی تشخیص دوی کې هم ناروغي موجوده نه وي. ځکه حتمي ضروري ده که چېرته یو ماشوم وړکی له 5 کلو کمی او په تماس کې وي نو حتما باید هغو ته دوا پیل شي. یا زړو کسانو ته یا کسان چې په شکر باندې اخته دي کورنۍ غړي یا کسان چې حامله یې حمل ولري په کورنۍ کې یا اغوی سی په مخدره مواد باندې اخته ای داسې دوی باید حتما مراجعه وکړي. بلدا داسې ناروغ ته باید زیات دوه خمس یاد اونه وکړه پروتین باید ورته پیل شي. خوړو کې باید لګوند زده تغیر داسې نسبت د کورنۍ نه نور غړو نه دغه خوړو باید وکړي. البته له پروتین ورته زیات شي دال نه خود لوبیا هغه ارزان ترین نشه سی یا شي سی مهمه را ده. خو په دې شرط په لی بابي دا باید ورته پیل شي. هغه ناروغ ته په زیات اندازه باندې باید ورکړل شي تر دې تر دغه شپږو میاشتو یا یو کال پورې تر څو دغه ناروغ ته دوي کېږي.
او ډاکټر صاحب مارج یو بل بحث هم ډیر مهم دی. البته په هر دواګانو کې دغه ټینګار کیږي خصوصا د توبرکلوز په برخه کې داسې ویل کېږي چې دغه کومې ګولې چې تجویز کیږي یا کومه دوا چې تجویز کیږي د ډاکټر صاحبانو له خوانه په هغه کې باید وایي قضایی را نسی که چیرته قضایی راځي حتی ځینې وخت ویل کېږي چې باید هغه دوا یا هغه دوز د دوا له سره پیل شي. دا څومره مهمه ده چې دغه دوا په دوامداره توګه او د ډاکټر صاحب له نسخې سره سم هغه دوزونو یا وختونو ته په کتو سم استفاده شي او رښتیا هم قضایی داسې زیان اړوي چې ممکن له سره هغه تداوی پیل شي؟
ډېر ښه پوښتنه ده پوچای یادونه ده. واقعا هر ناروغ باید خپل دوا په منظمه توګه وخت اخلي اته په غربي مملکتو کې لکه زیست بوسیګه په لندن کې دلته موږ ډاټس ورته وایي یعنی مستقیم ډایرکټ ابزرویشن ټریټمنټ ورته وایي یعنی مستقیما هغه ناروغ موږ په ټلیفون کې یو اپس لرو هلته ورسره تماس کې ورسره روزمره سره کله هغه دوا اخلي موږ ته لیکي چې موږ یا موږ ګورو چې هغه ناروغ دوا اخیستی ده نو په افغانستان کې هم یو اندازه په ښارو کې دا سیستم موجود و نو دا ډېره اساسي او مهمه خبره ده چې ناروغ باید خپله دوا منظمه واخلي په دوه دلیلو باندې یو دلیل دا ده چې دغه ناروغي کېدای شي مقاومت پیدا کړي دغه دوا په مقابل کې یعنی مقاوم تبرکلوز پیدا شي مقاوم تبرکلوز ډېر خطرناک ده سل په سل د مرګ سبب کېږي او بل خبره دا ده چې دغه بهتره تکراری کی او دا د جامع کې د ناروغي د سرایت سبب کېږي په افغانستان کې باید زه یادونه وکړم چې د کشمیر سیمه سره موجود دي په کال کې البته د کشمیر د دقیقې نه دي یعنی شاید ډېر زیات وي خو د هر لزر کسان تر 15000 کسان په دې مړ کېږي متاسفانه نو دا او اکثره خزي دي چې مړ کېږي هغه خزي چې حمل لري یا ماشوم ته شدي ورکی او یا ماشومان دي نو بدبختانه دل لپاره دغه دل لپاره چې نور انسانان ته موږ ضرر ورنه رسو به تر دا چې خپل دوا باید په منظم شکل باندې وخت سي
بله ډاکټر څنګه د ګوخیتو په بحث کې یو موضوع یادوم او به چې اساس خبره می قطع کړي آیا اړینه ده چې د ناروغ کاسا او پیاله او هغه نور لوخي چې استفاده کړي دا هم سره بیل کو او کنه هغه پروانه کې ځکه تاسو ویل چې د تنفس لپاره استفاده کیږي دغه د ګوخیتو پر مهال چې تاسو له نه ورځونه فکر کوم تر درې اونۍ پورې موده وبلله په دغه وخت کې څومره اړینه ده چې د ناروغ هغه لوخي چې استفاده کوي د خوړو او څښاک لپاره هغه سره بیل کړي
بهتره ده چې بیل سره او پریمینځل سي په صابون باندې زه دغه تاسو وړم تاسو د فرصت نه استفاده وکړم د بدري خبرې نورې مو کومه بهتره ده چې دغه کاسیو په نه په دغه درې وختو کې بیل سي او د خپل پریولل سي پریمینځي او پس یې نه سي پریولل لري د مرته کې خول سي دا ډیره مهمه خبره ده د دې تبرکلوز اغه سببي عامل دماغ په مقابل کې هیڅ مقاومت نه لري یو ور خوشبختي د موږ د مملکت د سیمه مملکت المر لري کدا د مملکت غریب وای او دا پر اروپا کې وای نو زم په اټنان سره ترته وایم چې په هر دوه انسانانو کې یو په تبرکلوز نه مړ کېده یا خت کېده ځکه د تصور ډیر ده البته خوشبختانه مر ډیر ده نو که چېرته د دکو د دوی المر سره مواجه شي مرته کې ګلسي میکرو مړ کېږي لوخی باید صابون پریمیدل سی کالی باید صابون پریمیدل سی او اوار سی مرته د کورنۍ د نورو غړو کالی هم باید اوار سی مرته باید واچول سی بل مر باندې باید وچ کړي سی او په هفته کې یو وری حداقل باید یا کیدای شي دغه درې هفته کې دوه غزلې دا د کوټ کور کالی ټول د ګلمو کالی نو په شمول باندې سترنجي په شمول باندې دا ټول مرته دیونیم سات لپاره یونیم سات کفایت کوي دیونیم سات لپاره مرته واچول سی د میکروبونو لمنځ ځي کې برالا ولغنه کړکی خانه باید خلاص پیخول سی د دوه ساعتونو لپاره باید کړکی خلاص پیخول سی د دوه کړکی ولې دوه طرفه کړکی ولري خطر ښه کني هغه یو طرفه کړکی او دروازه باید خلاص پیخول سی دا هغه وزیدا باید د دوه ساعتونو لپاره هر ورځ باید دا کارو سی وکړي سی نو په دغه ترتیب باندې میکروب کنټرول دی سی ورسره نو معمولا میکروب د تنفس لري نه انتقالي ما په پایل کې ویل چې دا میکروب ډیر وړکای ده دغه وړې ټوب پراتیجه کې د ډېری مودې لپاره د څو ساتونه نیولې تر څلورو میاشتو پورې د کوټه کې پات کېدای شي چې د کوټه نمنا کی اوه تخلینه سي پات کېدای شي نو دا زر د اوسېږي د بسې ته انتقال دی سي په کسان ساتو وسیږي سره نو به تر دا چې تدابیر ورته اضافه ونی وسی د صابون استعمال د لاسونو منځل دا ډېره مهمه ده او د کالو منځل د صابون په واسطه په کورنۍ کې څه تبرکلوز اخته یې مهمه ده اما که چېرته بیا پاس د ریافتو نه بیا تفاوت نه کی فرق نه دی کیدای شي ټول شان سره شریک کړي سي اته خوب او اغام کیدای شي سره شریک وي کوم اغه نه لري خطر نه لري اما په دې ریافتو کې به تدابیر ورته نیول سي
کور ودان ماري سپ ډیر مننه سلامت او سي ډاکټر صاحب امیرزاده د درملنه باندې به لګ درتام شو د ناروغ په پالنه باندې ډاکټر صاحب ماري جرانا واچوله درملنه څومره وخت نیسی د توبرکلوز او آیا لازم ده چې دغه درملنه پروختون کې وي او کنه په کور کې دننه هم دغه درملنه امکان لري موده یک مشخصه کوي چې لدرې ونه یو نتر څومره وخت پورې لازم ده د توبرکلوز درملنه ده
فرمان د تفلورین صاحب اول خو مارس ته باید واضح حکم شه د افغانستان صحی سیستم کې هم راوز موږ پی سی آر لري چې هم ډی این ای اکسپیکشن کوي د کومه جی این ایکسپرت ویلې دا په افغانستان کې اوس تقریبا یو سل سالویخت نه اضافه موږ ماشینان لرو په ټول افغانستان کې دا بل نه چې د تداوی د درمل په ارتباط موضوع وي چې د روغتیایي سازمان په د توجیه په اساس او زموږ د عامه روغتیا وزارت او د نړۍ د کنټرول ملي پروګرام د راهنمودونو په اساس د ساده یا حساس توبرکلوز ته چې په ټول افغانستان کې مریضان په توبرکلوز اخته کیږي تشخیصیږي شپږ میاشتې دپاره تداوی ورکول کیږي شپږ میاشتې دپاره تداوی ورکول کیږي او هر دوه میاشتې پاس ته یعنی اول دوه میاشتې یو ډول دوا خوري چې څلور دواګانې په یو رقم ګولېږي نه په وزن ورکول کیږي او دوه میاشتې پاس ته بیا د ناروغ که چېرې په د سږو په توبرکلوز اخته وي هغه بیا ځي خراش کې معایناتو ته د معایناتو ته په کتو بیا هغه معاینات ورته کیږي که چېرې مریض منفي شوي یا خراش کې د فعال توبرکلوز نه په غیر فعال په منفعل شکل بدل شوی وي یعنی مریض منفي شوی نور ساري بیا نه وي نو تداوی بیا بدلېږي بیا دوه رقمه ګولۍ چې په یو رقم تابلیت کې ځای پر ځای شوی ده هغه هم د مریض د بدن وزن په اساس مریضانو ته ورکول کیږي او شپږ میاشتې دپاره تداوی کیږي په هغه ناروغان چې د هډوکو او د مینینجایتس په توبرکلوز اخته وي د دماغ په توبرکلوز اخته وي دو ته تقریبا یو کال لپاره تداوی ورکول کیږي د مقاوم توبرکلوز بیا بېل حساب دی د هغې تداوی اوس اوسنۍ تداوی شپږ میاشتې هم ورکول کیږي تر نو میاشتو پورې او پخوانۍ تقریبا تر شل میاشتې پورې موږ مقاوم توبرکلوز ته تداوی کول
ډېره مننه کور ودان ډاکټر صاحب امیرزاده اوریدونکو بس ورو ورو پای ته رسوو راځئ چې د ډاکټر صاحبانو د پای څرګندونې واورو ډاکټر صاحب مارج تاسو ته راګرځم څه وکړو چې په توبرکلوز اخته نشو په لانډو کې سپارښتنې مو اوریدونکو ته څه دي
البته دغه لکه څنګه مسویل چې هغه فاکتورونه یا عوامل چې نیکروب ته زمینه مساعده کوي چې د یو سړي نه بل سړي انتقال شي یا سړی پرې اخته شي لغونه باید مخنیوی وشي له ټولو نه مهمه خبره واکسین ده واکسین هم ارزانه ده هم اسانه ده هم د ټول عمر لپاره یو ځل واکسین تطبیق کیږي نو ښه خبره ده چې ټول هیوادوال په واکسین ځانونه یا خپل ماشومان واکسین کړي هغه اساسي او مهمه خبره ده دویمه خبره دا ده چې د امکان لري په خوړو کې تغییر راوړل شي د کورنۍ په خوړو کې ځکه چې خورځاکي زیاته ده په هیواد کې د پخوانه زیاته وه اوس هم زیاته شوې ده نو د دې لپاره خوړو ته باید پاملرنه وشي هغه کسان چې د پنځه شپېتو عمر زیاته امیدواره او بیا تیبرکون کې مندې او له پنځو کلونو کم ماشومان ته باید خوړو ورکړل شي برخلاف د هیواد کې سپینګیرو ته کم خوړو ورکړي یا ماشومان ته وایي ته وړکې کوچنې ساتنه نظر کوو یا هغه مورګان سي هم لري هغه په کار باندې اخته یې غوته ماده سرخان کې اخر کې چیرې پات کې خراب خوړو هغه دي خوړو خخري شي ورته پات کې نو دغه درې کټګورې ته باید قوي ان توجه وسی دا مهمه ده بل خبر ده سي په هغه جوړې کې سي مجتمع جوړونه دي لکه مرستونونه مدرسې مکتبونه لیلی په دغه کې باید که چیرته وختن په وختن باید خلکو ته پوهاوی ورسول شي او ته ویل شي چې دا د ناروغي علامې ورته په ګوته شي که چیرې دغه علامې سم په یاد کړې دا ولري نو هغه باید زر تشخیص او تدابیر مرکزو ته باید انتقال شي او ته باید تدابیر ونیول شي په کورنۍ کې همدارنګه لکه ما سی ویلي په تیره بیا په زمي کې دا میکروب ډیره شایع پیدا کیږي ځکه چې ډیر هغه زیاتی ګڼګونه په کورو کې زیاتی او نو به تر دا ده سي او کړکې موږ نه خلاصو په هوا کې ځکه هوا یخي نو به تر دا ده سي په دې ګڼګونه نه کېد امکان په صورت کې باید مخنیوي وسی کوټې زیاتی سي هغه ته یعنی
سلامات اوسه
دا بل اشاره تدبیر نه دي او هغه کسان چې معافیت سیستم کم ده لکه او کسان چې په شکر باندې اخته دي هغه سي البته غړي په ونسوي دي یا کسان چې استروید ورته وي او خاصه دوا ده د دې لپاره اخلي سي نور مرزونه ولري د غو لپاره توګان اخلي نو او هغه کسان چې واکسین سي ني په نور نارغه لپاره دغه ته په کار ده سي له هغه کسان چې په ناروغي باندې اخته دي دغه سره یو ځای کېدو نه مخنیوي کوي زیات په تماس کې نه وي ورسره دغه تدابیر دي سي ویني په کوم سره سره ونیول سي او په پا کې ومایم درې خبرې مهمې دي چې ته د موږ هیوادوال درې افتو نه زیات ټوخی لري او همدارنګ په درې افتو کې تبه وسره لري وزن کم کړی او خوله وکړي د شپې دا د حتمن او ضرورت دی تشخیصیه مرکزو ته مراجعه وکړي په دې باید اطمینان حاصل شي د ناروغ ناروغ نه ده
کور مودان ډاکټر صاحبانو دا چې د بحث وخت نور اجازه نه راکوي چې مختلار سنو بحث پای ته رسو کور ودان یو زلبیا لخپلو ملمنو د کابل طبي پانتون له پخوانی استاد احمد الدین مارج صاحب نه او د مقاوم تبرکلوز د څانګې له مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده صاحب څخه ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله دا بحث همدلته پای ته رسو